بر جاری باشه از کوچه و شهر ده و قشلاق شما از کوچه و شهر ده و قشلاق شما
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست ویم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید او وی ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم افتخار معنوی افغانستان سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامه بدل کردن جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماهای بزرگ یا اعماهای کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد قلبشان هم تکلیف داشت بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا نه اویا کال عمر درلود هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو واره په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیلې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای فعالیت درېدل یوه نه جبرانیدونکې ضایعه بللې ده دې مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د نای فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري لازادی رادیو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوري ټاکل شوی د دوشمې پر اس په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي دا لومړی ځل دی چې د 2018 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی خو له افغانستانه د امنیتي ګواښونو مخنیوی بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي چې د سیمې هیوادونه یې له طالبانو څخه کوي د هوا پیژندنې د یو شمیر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې اورښتونه وشي نن هم د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې واورې او بارانونه اورېدلي هلمند فراه خوست ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لږ چانس لیدل کیږي د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ سې شنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېر اندېښنې شته د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي دغه بانک په خپله ایکس پاڼه کې په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3.50 افغانۍ او 6.5 پوله تبادله کېده د اسرائیل چارواکو نن وویل د دوی الوتکو ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي د اسرائیل پوځ په خپاره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونه هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځانو ترمنځ 90 ځله نښتې شوې د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خیرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړې په بیان کې ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته لتیرو درې ورځې راځي د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدی هیواد د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیز شوې ده.
پښ پښتون تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پورته مخصو ساته بند وروسته بیا په زمانه باندې را پریښودم او په زمین کې پیسې مو وخت وي چې مجبورن باید ورکړي. دوی
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د 90 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی.
جناب شیخ القرآن والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتند.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال سره په کتنه کې د تماس ډلې د غړو هیوادو د غونډې په اړه خبرې کړي. له سیمې او نړۍ همدا چې اسرائیل اعلان وکړ د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارو د هلو ځلو مخه ونیسي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د اسلام آباد په بارکو بیولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړي او ځینې آن د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو د چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې نجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پورتلم چې زموږ ایس ایچ او تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پریښودم او په زمین کې پیسې مو وخت وي چې مجبورن باید ورکړي دوی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده پوره شوي د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټي وي خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15,000 شپږ سوه درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامعه بدل کردن. جناب شیخ القرآن مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماهای بزرگ یا اعماهای کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 9 کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وار یې په نړیواله کچه لومړی مقامونه ګټلي. افغانستان اکثر مهمه غونډه او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیل دي. اوس هم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې یو بل ریپورت تاسو ته خبرو. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دغه یواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې د مرستیال سره په کتنه کې د تماس ډلې د غړو هیوادو د غونډې په اړه خبري کړي. یاد سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي مولوي اسدالله بلال کریمی د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکاري په اړه ټینګار کړی. که څه هم د دې سیمې ناستې د اجنډا په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانې وایي د افغانستان په اړه په هر ډول ناسته کې باید په دې هیواد کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. یاد سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لا زیاتو خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تګلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محروم شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنن
که دوی د یوې موضوع په اړه غږیږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیوال ترهګرۍ ته نه ووایي. ځکه دا یوازینی لاره ده چې دوی کولی شي د افغانانو او میرمنو ترڅنګ وتریږي.
افغانستان او مردم افغانستان میتونن استاد شون.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په قربتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو، اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم ورزو د اسرائیل او مسالې ته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د دې ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمیر کارکوونکي تورن کړي چې پر اسرائیل یې د اکتوبر د 9 په برید کې لاس درلود. پر دې ادارې د اسرائیل تر اعلان وروسته د واشنگتن او روم خپلې مرستې بندې کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 9 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغه به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیشه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجاني په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو ان روا خپلې مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 9 تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,255 فلسطینیان وژل شوي او 48,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وای چې د خپلو څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 9 په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکونکو سره اړیکې قطع شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې هغه ماشومان چې پاسنۍ شونډې پریوي او تالو سره نښتي وي، یو ډاکټر یې له تیرو 10 کلو راهیسې وړیا درملنه کوي. دغه هیواد کې دغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې پیرسي ډول یې شونډې پریوي یا په عامه اصطلاح کامچاک وي، خو کورنۍ وایي د بېوزلۍ له امله یې د عملیاتو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو 10 کلو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال 2 ځله ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیاتوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبري کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
همدارنګه زما کوشش ده چې ارزل رازمنو په ټول ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمه کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسی د هغه زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات تر سره کړی چې شونډي په طبي ډول پری او یا یې تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وای هر کال 2000 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات تر سره کوي. نوموړی وای د ماشومانو د نوملیکنې راټولیدنې او عملیات د تر سره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شل.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لابچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریب کورنۍ نه لري پروتو سیمه نه نو دومره واسط نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هرچې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکو او راره عملیات شوي ازادي رادیو ته ویل
از ما بدرزادګه کم
د وراره مې پزه شونډې پرې وی او ترې رنځیدو. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم وراره مې عملیات شو او سبحان الله بيخي خده سره ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما د وراره عملیات په بریالي توب وک او سي چیرې بيخي خولي شوه ده
صورتش پس به زیبایی خود آمد.
دغه راز د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکو چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وای
زما نوم اسدلاد خاص د روزګان د ولسوالۍ مرز دغه ډاکټر غفار سره ډیر شکریا کوم چې مزمت زوی مشکل دغه د چوند پرې ده چې د عملیات موت کړي.
یادو کسانو ویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو پرې عملیات باندې تر 15000 افغاني پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کرشمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول مناسب خوړو ته لاسرسي نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیګون وروسته د ماشوم شونډې پرې وي.
اوس هم ورزو د کرکټ یو راپور ته ورسته لاغه چې د 19 کلونو څخه په کم عمره نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې سوپر لپسی لوبي وبایللې او له ګروپی دا ورڅخه حذف شو. د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د خلکو د پراخو خبرګونو په اساس د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان پر خپل فیسبوک باندې د یادې لوبډلې له جوړولو انکار کړی دی. نو موړي ندی ویلي چې دغه لوبډله چا جوړه کړې و خو ازادي رادیو ته تایید کړي چې دا لوبډله دوه کاله وړاندې تیار شوې وه او په جوړولو کې د لاس نه و. تفصیل د بختیار سایل پر رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د شنبه په ورځ په خپل فیسبوک باندې لیکلي د 19 کلن ځوانانو لوبډله د نوو جوړه کړي. تر 1900 کلونو د کوم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورس له نیپال سره تر سره کړ چې د یوې وکټې په تفاوت یې وبایلله. د غراز یادې لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې وي. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې ترسره شو هم ګڼې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ دوستۍ پر اساس کوي. دغه راز یو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ څارونکو مینهوالو پراخ غبرګونونه وښودل. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکي: زه د انډر 19 یا کمیټي 20 ټیم لپاره مسول نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دی جوړ کړی. ښاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي:
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خپه ده، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یاد 19 کلن لوبډله نه و جوړه کړې بلکې چې راغلی دی د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک انتخابوي. بل لور ته له کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتي وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر او تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخوانی روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. خاغلی احمدزي زیاته کړې:
که موږ د دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو څلور داسې یو لاملونه موږ یادوای سو. اول خو داسې دی موږ دغه دی ترکیب د انتخاب پروسس و مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دومه خبره د ما سیده هغه دا رسید ټیم تیاری، د ټیم تیاری سیده بیا ونسو دې سي. او دریم شی که موږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره، ټیم ډېر زیات تغییر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم د موږ د کنډیشنل پریکټس ماسي میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نه بلده ښکاري په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان یې پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی ساحل زوی حسن ساحل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه، کامران اوتک او سلیمان عربزی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای و، د دوو پاسپورټونو د لرلو له امله له لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پایلوبو پورې رسیدلی وو، چې د 2013 زیږدیز کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوو. نموی د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتیسمې څخه دا پیغام سوکته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتیسمو کې غیر نارسمي بازارونه سدي. پر دغه نارسمي بازارو کې دا د امارت خلک، د مو خلک په زابوي د امارت نه پرسیدي، دا د مو خلک په زابوي او په جیبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په دریو شپو کې په دغه سی بازارو کې په دکانو کې د مو سره دغه چلند کیږي. موږ د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دغه وختنه ده چې دغه خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، له دغه خلکو سره داسې ظلم ولې سره کیږي.
السلام علیکم، زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د اختر له کلي ټلیفون درکوم. سیمور له مسیاتو څخه ډېر خوشحاله یو، کورې ودان نظاري وادي ښه سروې وسو، ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، درغنده او په ولسوالۍ کې مسد باید دې څه توجه ورته وسي. مسد دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري. نو مسیاتو څخه موږ دا خواهش لرو مسد چې توجه درغنده ولسوالۍ ته وسي. مسد درغنده ولسوالۍ مسد پاته منطقه ده، مسد غرنۍ منطقه ده، کوم خلک چندان توجه نه ورته لري. د خدای په امان دي.
سلام علیکم زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو تورکل د مکتب او د پوهنتون او د مستری دورې ده دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه او اوس خو هغه ونه سوه هغه تیر شوه دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کیږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کیږي هر ځای چې ګورې څه شي جوړیږي مدرسه او مکتب نه جوړیږي زه دوی سه دا هیله لرم چې دوی دغه مکتب مدرسې پارکونه کړي زه خپله مکتب مې ششکر خلاص کړو په خپل شخصي لګښت مې وویل ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو او مدرسو ته چې وګورې ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده ځانګړي شیانوم ورته ورکول کیږي او موږ پاتې یو خو زه چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید توپیر رامنځته نه شي دغه ځای وایم نور خو هر څه تیر دي او خو ساد یې وسوه اسناد عصري علومه ده باید چې هغه کسان ته ورک شي چې عصري علوم وایي او دیني علومو کې باید چې دوی ته خپل اسناد وټاکل شي لکه په دیني علومو کې ځانګړي اسناد
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د نهاویا کلونو په عمر د ورپیخ ناروغي لامل وفات شوی دی د هغه د مړینې خبر د هغه یو شاګرد او همکار قاری رشید مموزی قاری احمد رشاد مموزی ازادي رادیو ته تایید کړم دا رنګ غنو افغان رسنیو هم دغه د مړینې په اړه خبر ورکړي قاری برکت الله سلیم د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قران په تلاوت سره پیلولې ټاکل شوې د دوشمې پرس په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون ډالر لیلاموی دا و پیژندنې د یو شمیر ادارو د اټکل له مخې سبا د افغانستان په 98 ولایتو کې ورښتونه کیږي نن هم د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې واوري او بارانونه شوي د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 48 ساعتو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ 90 ځله نښتې شوي دي د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ امریکا او بریتانیا پر راس ایسا بندر دوه هوایی بریدونه کړي راس ایسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز ده
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده
drug users farmers and vulnerable communities
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هوی اړتیا ډیره شوی دي
په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سمیران ته ګوره زوره سیژن ونره سیژن پر دغه چاغی لري
دا چې د زدهکوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي
خپل محصل د زدهکړو نه پریوزي د نشي کولای چې زدهکړو تمرکز وکړي د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کې دي نشي
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې
ومه پرم درس ویلای نور نه پادشو نه شو باندې ختشو د خاطر ورس
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړه او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي دا چې اصل کې څه ده دا به په ډرامه کې وورو
غیر د بلارا به دا زی بد نه ګو
دروغ مو وایا دا دې څوم زل دې دروغ راته وایي نور مستا خبره زړه ته نه لويږي زغره کې کزا
We'll be right back.
خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشه یي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشه یي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو محدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکی مو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کورو کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسی وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نورو خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه دا غنم نمو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه‌یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د دنه د درس د یادولو انرژي اخلي. بله، ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یوځای کېدی نه شي. او دا چې کله یوځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو او ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکول شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما اتاقي و، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړو. بس بیا نو د بل مشر ورور د هغه کاروبار و هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلور ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخه مواد زی په زیشي لکه لګي مضمون زی په زیشي. نشه د انسان ژوند تباہ کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشيان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشي شوی دی. هغه مثلا ډیر خد قران کریم تلاوت کوي، ډیر خ مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی. یا مثلا هغه یو بل ډیر خ ورتیا لري، ډیر خ د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سره کوو ډیرانو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبېره کول ډیر لازمي دي. باید قرآنی تم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې راکور کړه غټي کې لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو پاره پوي کې او ته وایي ساتي.
د معتادو محصولونو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟
د معتاد محصولونو او زده کوونکو پر وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصول خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او په اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصول په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عمل اندی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه درګرځېدو لارې چارو باندې د ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره د کېنی، بل اخره د تداوی کې د رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه د ماسلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشې توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول درامسته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو کنه سواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګلۍ واچوه، ګلۍ مې واچولې، بس پخته شوم. تریماډول ګلۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دامې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګلۍ راسګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو، چې نشه مې ونه کړه ګلۍ مې وانه چولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګلۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. ورځ کې مې 100 روپۍ ورکولې، 200 روپۍ در وخت چې یو 50-60 زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نور بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښي، بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې. بس نشې مې کولې، ګلۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس، مخته ول او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، او نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو، ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیا بیا ځنه سم خلاص واله.
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، تم صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي؟ نور مستا خبر از رته نل ویگی، زور کی کسا
مور بابا اوس ما خبر نه منی، غیر د تور ته وا کنا.
خیر دی عبد الله پلار، دا زل معاف کا، ان نوی نی چیز وای دی پپو خو کی درغړی او زاره در تکوی، زما خاطر وک
سما دا دازل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی.
نن د منزل پار جمعه تولاړم، اغو کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولای، ویلی زا پودری تو بوٹو نخلا کئی
خو خوائی چو واردل جمعات بوٹو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پور تا چاہتا نشم کتا لی
داسی ما وی اثاری ہے زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وی نور پودر نسکوام او تا این نمانی
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا کتا ناز نور کوا دی با نپودری که دو خالکا کدی د نشی پر خودلو اراده ریختیا وی نو سبا دی لخیره دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیری او دی وڑو اولادونو تا دیو گورا پدی کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی تی نن پر اختیا واده اوکا چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل می کلک اراده دا تازی با می ویوینه چه چنگ پودر پیدم دردی و روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپک کاله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ښه ځوان ده خو پودر او داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت می داده جنور بودر بریدم او علاج می وگم
آکا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نده یوازی پودرز کوی
گور آکا نشه تر طول و لوی ناروغی ده ده نشایانو لپاره خاص ڈاکتران وی او خاص شفخانه لری موگی دلتا علاج نسو که ولی
نو چه دلتا علاج نکیگی چیر تی بوزو
ده ولایت شفخانه تی بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا التا می بوزا کنا
وای ایزا کاش که می پیسی درلو دای سوکم وای تشالا سا تمی دخمانی
گورا اکا خیر ده لیوچا پیسی پور کرا زوی دی زوان ده چه جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری
داکتر زیب غریبانو تا کل چوک پور ور کبی دا خود حکومت وظیفه ده چه پا هر اول سواله کی ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما غنده غریب خلق کلا تر ولایت پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اول آیت دتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشا مصفوزی آسور تا گورم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مرسه
د زهرو کاروان
علم مینا مینا نشتا بسم الله خوربلی علم مینا مینا نشتا بسم الله خوربلی سوداگری لیو خوبلی خرس بینا آلک نویچی